زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې چې تر یولسو بجو پورې دوام کوي، د تندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتوني بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي. متحده ایالاتونو په افغانستان کې له ښځو سره داسې مهال خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو پر تعلیم له څه باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال راهیسې پوهنتونونو او غیر دولتي موسسو ته د ښځو او نجونو پر تګ مخه بندیز لګولی. د طالبانو حکومت د یونما هغه راپور رد کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یونما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې د دوی په لارښوونې کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې ده او ژوند یې اغیزمن کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوږدمهاله حل غوښتنه کړې. فلیپو ګراند پاکستان ته د درې ورځني سفر په پای کې پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. د یو این ایچ سی آر مشر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال د څه باندې دیارلس لکه افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو پر تمدید هم ټینګار وکړ. ګراند له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د پلان د ځنډولو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې دا حالات به دوام وکړي. د یو این ایچ سی آر مشر روان کال په پای کې په هغو خبرو کې ګډون ته لیوالتیا وښوده چې د پاکستان د حکومت او د پرمختیايي ادارو او خصوصي سکتور په ګډون د افغان کډوالو په مسله کې ښکیل اړخونه به د افغان کډوالو او کوربه هیواد په ګټه د انکشافي پلانونو په اړه بحث پکې وکړي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په جنوب کې د اسرایلي ځواکونو په بمبارۍ کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه دیرش تنه بې ځایه شوي کډوال چې د خان یونس په ختیځ کې د اباسان سیمې په یو ښوونځي کې اوسېدل وژل شوي. د دوی په وینا په وژل شویو کې اکثر ښځې او ماشومان دي. نن په داسې حال کې چې د اسرایلي ځواکونو عملیاتو زور اخیستی، د غزې ښار اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې دا عملیات ښایي د اوربند خبرې زیانمنې کړي. او واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د غزې د جګړې په اړوندو اعتراضونو کې د لاسوهنه نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغې زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر خبرداري ورکړی چې ایران هڅه کوي د امریکا په ټولنه کې اختلاف رامنځته کړي. اوریل هاینز ویلی د ایران له حکومت سره تړلی عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي، هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وپاروي او حتی معترضانو ته د په وینا پیسې ورکول کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د یادونه وکړه چې د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی، خو یوازې له سوله ییزو لارو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویل یې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی، قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي، او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي، او دوی ونهسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي. د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کارت لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه خپل کیج د بد ملګرو سره کښینی، په کاچاکی لار باندې نور هیوادو ته زی، ځان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د پرځای تهدید سی باید تشویق سی. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپل مجبور شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري. شخصا زه یې پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو خپل لکردان په انتون څخه ز خپل فارغ شوم نو موږ سره ډیر مطلب دا سه خلق ول دی هغه تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا به هغه ذکر لري اگر هغه خلق ته چې اوس وختونو کې زنګ والے کیږي او ورته والے کیږي چې تاسو راشي مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکي نو کمی وظیفه لپاره نو کچیر ته دوی په وظیفه کې نیسی نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابد یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارک زئی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وای چې ځوانان دې نه نه هلي کېږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي کدا سی و نه کړی لدې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي او کومې وعده چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانانو هم دغه ده چې فرق نه دی چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې تاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای کله له خپل فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست غو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی اول خو زه خپل ځوانان نو تاوایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد په رقم دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبه خپل خلکو سره او دغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټه ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دې حقونو لپاره خپل غږ جګو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل د پاره زمینه هم برابرو همدارنګ دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی دا غی لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دي سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله هم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبې لرم د نورستان
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهيلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوته ولر
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده. تاسو مراوی کیگم تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوگانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیگی او مبارزه وکی. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړی هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندی. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې پکار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک کوي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی لاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت ولایت سره ځای سي او هغه د نور سره ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکم او کسانو سره کښین او سره مجلس کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لشتر لږه هغه کڼور سني مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنی کې څه نس ویلې یا څه نس خبرولای لشتر لږه د ځوانان په خپل ځغ تر بهرنی رسنی پر رسولای سي چې ګوري موږ دغه غوښتنی وکړې موږ سره ونه منل سوګه نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیات کې نور بعد څه شو وسی موږ خپل هغه مسولیت هغه تر دغه اندازه ادا کړی دي خو کدا غسه لاس تر ځنی ورته ناس چې زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي چې شړی سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو ویل
زما په فکر سره خو د څه دی چې اوس ګوره کتر اولاره مثلا پر دې باندې ته دغه کې چې ته پر نظام باندې نیوکی کوي او مخامخ گزار باندې کوي دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنۍ نظام مثلا یا ار نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلی او د هغه په اهدافو کې ورخیږي او دغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښینی او د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنط لاره اوس خو په لاله زما په فکر سره خوشنط ده حل لاره نه ده چې خدای نه خاصه سره د ولار سی یا تشنود امیز مظاهری وکړي یا مثلا وهل او وشتل او ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره ده حل لاره نه ده د کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځنی ټولنې سره راټول شي ځنی ملګری سره راټول شي ځنی دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي سره کښینی او لار سره حکیم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې ورسره سره کښینی او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسی د حکم نظام سره کینی او حکم نظام خو ښکار خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا به خپل د ځوانانو وضعیت او بل اخر د وطن وضعیت صحت تورسی
تاسو غونې نړیوالې رسنی خلشت لږستا چې هغه د ځوانانو ځخ کولای شي تر ځای پورې ورسی د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دې حرکت او تعدادي خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د فیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جمع دونه د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابه دي نو دی بیا حتمان په دې پوهیږي چې دا وړي بیا نه شي کېږي دی په دې مجبور کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینې خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونه ته چې ځوانان یې اوادار دي او غواړي هغه ته غاړه کښېږي او کدا سي ونه سي نو بیا خو ټول نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کس خاونه نشي شیندلای په اسلام اوس خو موږ په داسې لات کیو چې موږ نه دی هغه چوي کښنه یې ونه جاري مور شي دی نور کی نو اوس خو موږ جوړل نه دی اوس خو موږ پر یاد نه دی کوي موږ خو زه د حالت څخه ډیر خوشاله چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دی هر څه درغې کله چې افغانستان ته د بهرني ودونو څخه څوک لاړ شي ډیر د غور ته کی تبلیغات ته کی چالت امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډ نور مړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حمله وي پر هر سړک باندې به جنگونه په هر ولسوالۍ کې به جنگونه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه او په تن پټو د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی کوم تاسو پانه اوس د امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د تکار زمينه نه د مسایده سره نو کدی آلت سره کښینی او د بس سره خبري وکي لشته لږه هغه مسیر خو معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ځغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځیدل نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دا اوس کزه د توا مچز موږ بیخي ډیر پیغامونه د میسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته مات خپل راځي ز خپل د ځان سره لرمه دا پیغامونه بیخي ډیر یعنی کزه د پام چ په اونې کې حتمند د دریو څلورو کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه مو څنګه ولاسو دلته مونږ زاره وچاو دل چې نه څو کار کوي نه کارستا او کور په سیدي اولادونه په سیدي ژوند په سیدي دا هغه کسان چې اوس لشت لږه یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه ورځې اتمند سم سجن مشترازه د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه لري په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم په سیدي کورنۍ هم په سیدي ځوان هم دی چاته لاس هم نسنیولای او هغه مثلا ځینې خلک هم دی بیخی چې جاوی وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې یوازې دی ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې هیڅ په وسه موندغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداسه معلومیږي چې زموږ زیاتو کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په یو دغسې حالت کې یا په یو دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام جنوب الله خدای من سه ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح د دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانې وایې که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ږي نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست و دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره چې کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره چې کښېني خبرې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزې خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پر اوژه ودرېږي نو داسې به بیا انشاءالله او رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا و دې یو نه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د آزادی ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېری سړی او ډېری پیچلی ډیر کلونه په خاصه د دې څنګه د جوړېدو هڅه روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې به چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو ځینې راخلیدار راخلی ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې پلان کراوه مخکې ته اړیکې وې
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدیده چې ارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبی تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه ډېر یو ځل په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوی زمانه سره تقریبا 0 کال راو دي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو په دې چې پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او د اړیکې را مسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و دا هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې په هغه سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکرا و ورشتل څو د کابل پانتون سره نو دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګ راتګ درلودي ډیر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره زره ورستلم زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او ترته مې ته یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دا وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مشروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره مهم وترل د 2013 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د څخه فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخی مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو شفاهي ادبيات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې پټخانیا یا د تا ورته نور کریکټرونو یو اړ ده هند لم سکړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا یا د حیدرآباد یا د دغه داینو یا د ونه پدې کې کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه دې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه معاصي وړ دي څخه چې موږ نه شو اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او د هغوی چا خبره قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ما څه و د نورو را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان دی یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
و تاسو موږ ورته په دونه له هند کې نو دوی ولې پښتو انتخاب وي. خاله خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړیکې هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې کړی شوی. مثلا د تلویز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي سپیک فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دا علاقه مجید د خلکو نه تر هغه ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم څه دی دا خو د ژبه هغه د چینې کوم یې چې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو راو باندې زو به زغه و دا و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته افغانستان
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې کومه د لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دوه لس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله ده چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نوست، مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې. هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي، تر اوسه سور تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان، یعنې ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب دی. مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه هغو سره کار لري. یو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنیو چارو وزارت لپاره کافي شاګردان ور واستول. دوی هغو تخنکیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حد د هغو سره واست. مثلا د آل انډیا ریډیو د تخویر ما تیر کال یو په خپل په یو امتحان کې شامل وم، تقریبا د 15 کسو په اوه نفر هغوی جذب کړل، آل انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتګ یو څه پرېکړه شوی، یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل ناجوړۍ او تجارت او د ټوریزم په دغه کې، په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېدی. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولی یا نه کې پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافي روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري. دلته خو یو سره سرمایداري ملک دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو دپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغ کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب مېږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نورې داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. د هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. زما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې، نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغه څه وبوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد به نه وي په هند کې، په فارسي کې، په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنې دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو وارې د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تصویر چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستول، چې کیسونه او ویزې مو واخیستې او ورته زه خپل هم ورسره روان وم، خو په تاسو سره هلته په کابل کې دی وي چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پر هم دی تللی. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یوازنی ډپارټمنټ دی چې په پښتو څانګې کې نه روان دی، په پښتو چې فعال
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا توامیت ضرورت نور دی، دا توامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه توامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د توامیت موضوع ده. دا توامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډېر کلونه کېږي، خو در هغه وروسته دا توامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مور څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته ارزښت کړی په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو. تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده. اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا د معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دوام ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دی. یعنی د هندی ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې تو امیت پیسې
او سن لرو فکر کوم سن په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دخل کوي او البته دا دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ما ته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کې وي شایي وبونه وي شایي ډېر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نیوي کړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي
نو محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلاټ مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکرم په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کوټه ته په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې تلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هغه کم تر یو ماینه مودې چې ټول سم پر یو په توګهم کار کې چې د استاد په سپاس په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې قراسو هغه وخت کې یو معمول دا و چې وسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې چې دوړ کې کامیاب شوم د مړنې پورته و نو د څنګه هم ضرورت د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاض تو د پوان دي د ماوین په صفات لمړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې اڅو کړو د ماوین په صفات بیا یې ډېر موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د تقرره مسکاګ د نیچه او د تصفیاتي نیټ سمته غړی دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کال نه د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسلات هغه زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا خو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا حق لا سره موږ چې مراره د استادانو د مدیریت زمانہ کې ترلو
د مرکب پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخصن دی هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ترازی په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه ډیر عجیب وی یعنی چا خبر په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو تدید ګرمۍ زیره به حد د رسې کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشتو چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه از البته د جولای میاشتې ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دغه څخه د هوای ډګر اوس هم انسان لري هوا به سمې خو کله چې زه تر کوره یم تر جنیو پورې تلل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خو خیر دا ګرم سیل د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه وروسته په یوه وخت کې دا ګرم سیل او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه مکتبونه او په دوبی کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته زه رجستریشن شروع کړی او د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو ته نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمینه نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا